مناسب خوش آمدین.
ډیره مننه ستاسو خاصه تر فروغ د ازادي راډیو د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مداد چې حکومت په پام کې لري د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړ کړي. نو راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له اسد الله لودین نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره به جوړ کړي. د عفو نړیوال سازمان وایي وروسته له دې چې مقدونی او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه وتړل، د کډوالو وضعیت سخت کړکېچن شوی او په عراق کې په غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي او سل نور ټپیان دي.
د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي چې د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپله دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپلې خوا هم 20,000 ډالره لګښت په غاړه اخیستی. ښاغلی جهانی وایي چې د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو لپاره چې د 1950 کال د ثور د ومې په کودتا کې وژل شوي، په تاجبیک غونډۍ کې نوې مقبره به حکومت په لګښت جوړه سي. ولسمشر له خپلې خوا 20,000 ډالر ورکوي او نورو لګښتونو لپاره یې د مرستې یو صندوق هم جوړ شوی دی. په بخښنې سره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي. د عفو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونی او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایدونومي په نوم د مقدونی او یونان ترمنځ په سرحد سیمه کې ایسار شوي سخت کړکېچن شوی دی. د عفو نړیوال سازمان وایي له کډوالو سره د مور مېرې سلوک په ایدومینی کې د کډوالو وضعیت ستونزمن کړی. امنیسټي انټرنیشنل وایي د کډوالو د یوې ځانګړې ډلې مخنیوی او د هغو د سیاسي پناه د غوښتنې ردول له نړیوالو او د اروپایي ټولنې له قوانینو سره په ټکر کې دي او ښایي خپلو هیوادونو ته د کډوالو د غیرقانوني ستنولو باعث شي. د عفو په نړیوال سازمان کې د یونان د څانګې مشر ګیورګوس کاسموپولوس وایي په داسې حال کې چې په یونان کې د کډوالو د نوم ثبتولو سیستم نیمګړی دی، د کډوالو بشري حالت د هغوی ستونزو ته په کتو د هغوی ستونزو ته په پام سره د خرابېدو په حال کې دی. نوموړی زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې غړي باید خپل مسؤلیت وپیژني او له دې بحران سره د مقابلې لپاره سمدستي اقدام وکړي. د نورستان چارواکي د جګړې د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیارۍ خبره کوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي.
پسرلی د جنگ موسم وي، ولی موږ د ولسونو په حمایت خپل امنیتي ځواکونو په امادګۍ او د ټولو نه مهم د الله په نصرت د هر نو تحرکاتو د مخنیوي او د ځپلو لپاره ان شاء الله آمادګی لرو.
د نورستان والی دا څرګندونه په تاسو حال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په تیره په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه په پراخه دودي. په تیرو څو ورځو کې که څه هم چارواکي پاچین ولسوالۍ او د ننګرهار په ځینو نورو سیمو کې د داعش پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د یو لړ پرمختګونو خبر کوي، خو د ختیځو ولایتونو د ډېرو سیمو خلک د ناامنیو د پراخېدو له کبله اندېښمن دي.
د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا ولی په وژنې تورن و اعدام کړی دی. د پنجاب گورنر یا ولی د مقدساتو په شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د ولی په وژنې محکوم شوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول شو. قادری ته ګڼ سختدریځې کسان د یو اتل په سترګه ګوري چې د پنجاب د والی سلمان تاثیر پخوانی باډیګارد و. د سلمان تاثیر پر رڼا ورځ د اسلام آباد په یو مارکیټ کې په 28 مرمۍ وویشت او ویې واژه. قادری پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه قاضي چې دغه محکمه یې پر مخ بیوله د مرګ د ګواښونو له کبله مجبور شو چې له پاکستانه ووځي.
عراقی چارواکی وایي د پلازمینې بغداد له ګڼه ګوڼې په یوه ډاک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نورې ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیعه میشته سیمه مدینه الصدر کې وچاودید. تر دې پیښې څو دقیقې وروسته یو ځانمرګ د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 950 کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. تر دغو چاودنو څو ساعته مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځه سیمه ابو غرایب کې د داعش یوه حمله په شا وتنبول شوه. پولیس وایي دغه حمله پرون هغه وخت پیل شوه چې وسلوالو په منفجره موادو ډک درې موټرونه د امنیتي قواوو له قرارګاو سره ټکر کړل. وروسته داعش سخت دریځو وسلوالو حمله پیل کړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډ حل لاره پیدا کړي. له ای آر ډی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه میرمن مرکل وویل که چیرې رهبران له ترکیې سره له سوریې، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د راروانې جوپې د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نشته. هغې زیاته کړه اروپا نشي کولی یونان ته چې په وروستیو کې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړې چانس ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي رامنځته کړي. میرمن مرکل زیاته کړه دا ډېره خوشبینه ده چې اروپا به یو موټی پاتې شي او د دې بحران په وړاندې به مقابله وکړي. هغې وویل دا زموږ په تاریخ کې یوه ډېره مهمه مرحله ده. او روسای خبردا چې د سومالیا پولیس وایي چې لک تر لګه ولس کسان پرون د هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دوو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي لومړی حمله یو انتحاري برید کوونکي د بیبر په نوم په یو رستورانت کې وکړه چې په نتیجه کې یې لس کسان ووژل شول. د چارواکو په وینا پر دوهم رستورانت انتحاري حمله د یو موټر بم په وسیله وشوه چې اووه کسان یې ووژل. په دې حملو کې له 20 زیات کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د دواړو حملو قربانیان ملکي وګړي وو. د دې ښار رستورانتونو ته اکثره چارواکي او د سیمې خلک تګ راتګ کوي. د دواړو حملو مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې د الشباب په نوم ډلې منلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته وژیست. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې حکومت په پام کې لري د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړه کړي.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زه خپل جیب څخه درکوم او 30,000 ډالر به زه د حکومت بودیجې څخه وتایسته درکوم.
په کونړ کې د وړمې ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 ته پورته شوی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي اوسني روزنتونونه کافي نه دي.
ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 15,000 نفر په گنجایش باندې ولرو.
د خبرلانو په وړاندې د تاریخوالي د قضیو څېړلو کمیټه جوړه شوې.
دغه کمیټه چې اوس جوړه شوې ده خبریالان هیله مند دي، خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه ښکارېږي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي.
د ایران په انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې ګټلې. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یوې څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته یې په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل شو چې د اور لمبې یې تر نن ورځې پورې نه دي مړې شوي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبره د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبره د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپل خوا هم 40,000 ډالر لګښت پر غاړه اخیستی.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زه د خپل جیب څخه درکوم او 400,000 ډالر به زه د حکومت بودیجې څخه وتایسته در کما نوری پیشه که بیا کنیدن یه خواهدی مخبال اتاج برابری که در مخبال با پجور کو.
خغلی جهانی وایی د شهید داود خان د مقبره د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اورزګان او فرا ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې وه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر همداراز یادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي، او ځکه په دې اړه د یوه سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
که چیرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توضیح کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې یو علمي څېړنه به وشي، آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي، د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1950 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په ترڅ کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 14 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول، او د همدې کال د کپ په 28مه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په تاجبیک غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډۍ کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبرې د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
ممردل چې د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د مقبره په اصل کې جوړیږي چې په افغانستان کې تازه قبرونه پی جوړېدو دي. په کونړ کې د وړمې ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل سوو کسانو شمېر 1500 ته ورسېد. په وژل سوو کې درې ورونه هم شامل و چې په مروري ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هدیرې ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی.
په دغو وژل شوو کې درې غریب کاره ورونه هم شامل دي چې درې واړو یې د پارک مخې ته یخنی، سوپ او چپس خرڅول. د یادو درې ورونو څلورم ورور هم سخت ټپي شوی دی او اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې درملنې لاندې دی. د دغو ورونو څخه یو وکلن ورور، زوړ پلار، زړه مور، ښځې او بچی پاتې دي. د کورنۍ غړي او خپلوان چې د قبرونو ترڅنګ ولاړو سلګۍ وهلي، له ډېرې ژړا او ویر څخه یې سترګې سرې وي او اوازونه یې ناستو. د دوی له ډلې یو هم د دریو وژل شوو تره ګل اکبر خانو چې وای ورېرونو یې هیڅ چا ته ضرر نه ورسولې.
د مشر ورور چې دی په بازار کې پکوړې پخولې، دا دویم مشر ورور چې په دې په سره د دې په بازار کې یو پتیله سوپ پخاو چې ماښام به خپلو بچو له څه پیده کړي. دا دریم د دې هغه مرګری و، د دې بل چې کوم مرګری و، د دې سبه سوپ کې مرګری هغه په جلال آباد کې بستر دی. څلور ورانه د منځه تقریبا لاړ، خو هغه دونه داسې لږې خینات وته په موږ درو چې خدای پاک بیا جوړ.
هغه وایي دوی چې اوس د خپلو مړو ورېرونو کټونو او د ناستې ملاستې ځایونو ته ګوري، زوریږي او ورپسې وښ کې تویوي.
زوسمه چې هغه بوډا پلار چې هغه چپر کټونو ته ګوري د خپلو بچو دا په چا څه تیریږي، دا په هغه تیریږي. درې واړو ودونه کوي، درې بچې دی، ودي دوه د بل دي، یو د بل دشمنان نه ته چې موږ چا ساز کړي. خدای دې هغه تباه او برباد، خدای دې هلاک او تباه کړي. موږ مسلمانان یو، هغه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو، خو په پردې یو لمس باندې موږ خپل ورونه وجو.
دلبار با جوړې د وژل شو او ټپي کلیوال دی، وای یاد کورنۍ ډېره غریبه او بیچاره ده.
احسان الله، حبیب الله او روح الله درې وړو ورونه په بازار کې چپس او سوپ او دا خپل مزدوري او غریبي کوله چې کور ته نفقه راوړي، یو مړې ډوډۍ راوړي. دوی دغه شانې دي ظالمانو دغه شانې ټوټه ټوټه کړل او د دې په تابوتونو کې ټوټه ټوټه کور ته راوړل، او د کور سرپرستی او ورکوټې ماشوم دی چې مخکې تاسو ولیدو دیو ته پاتې شو.
کوچنی نجیب الله د وژل شوو درې ورونو کشرې ورور او د هغوی د کورنۍ یوازینه اسره ده. هغه وایي ورونو به ورته هر مازیګر د خوراک شیان راوړل.
نمونه څه شی؟
ماښام
چې مزدوري نه بار څه درته راوړل خوراک شي؟
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای د وژل شو شمیر 15 ته لوړ شو. ټول پکې بے وسه مزدوران وژل شوی دي.
د شهیدانو تعداد 15 ته ورسېده. ټول هغه بے وزله بیچاره او مسکین خلکو چې دیوی کورنۍ درې غړي چې هستی بلاو احسان الله او روح الله په شهادت ورسېدل چې دوی درې وړو یوه یې سوپ خرڅاو په بازار کې چې تمام ورځ به تشپې پورې په کرکمه 200 افغانۍ هم نشوای پیدا کولی او بل یې بوټونه ګنډل یا موچی وه. دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د افغانستان حکومت، مرستندوی ټولنې او شخصي متمول اشخاص او تجاران باید اسلامي او انساني خواخوږۍ د مخې د دغو کورنیو لاسنیوی وکړو او د دوی سره مرسته وکړو.
د ولایت د ودانۍ مخې او د تفریحي پارک دروازه کې یو ځانمرګ برید وشو چې 15 تنه یې ووژل او 40 یې ټپیان کړل، خو تر اوسه د یاد برید مسؤلیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار ولایت ځینی پولیس وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. اوس مجبور سوي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره له خلکو په ناقانونه توګه پیسې واخلي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړې. را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، دا پولیس په ښار کې که په ولسوالیو کې دغه شکایتونه لري؟ رښتینی صاحب، درغ مې اوري؟ دا ازادي رادیو خبریال لیک چې موږ غناوري. شاه محمود شنواری ته ورزو په ننګرهار کې. په ننګرهار کې وټولنه د ژورنالستانو ترمنځ دوستانه مسابقه پیلوي. د دغه مسابقو په مرسته خلک هڅول کیږي چې اړو ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورکړي. شاه محمود شنواری نور حال راکوي. شنواری صاحب، ستاسو د سهار په خیر وي. دا کومه ټولنه ده او دا څه ډول مسابقه پیلوي؟
ډېر زیاته مننه سالی صاحب. څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د دې اونۍ په سر کې د ژوند خیره ټولنې په نام باندې چې له دې وړاندې په رضاکار ډول باندې دوی رضاکار غړي لري او ناروغان چې ترسینیا په ناروغۍ اخته یا نور عاجل ناروغان چې هغوی وینې ته اړتیا ولري، دوی په وړیا توګه باندې په رضاکار ډول باندې هغوی ته نوملیکنه کړې ده او خلک هستي چې وینه ورکړي د بل ژوند وژغوري. دا ځل دوی د وینې د ډونیشن په خاطر باندې چې دغه نوملیکنه زیاته کړي او د غامه په هوای خلکو ته ورسي. د ژورنالیستانو ترمن کرکټ سیالۍ پیل کړي دي. دغه سیالۍ په جریان کې ډاکټران همالته ناستي، د خلکو د وینې ګروپ معلوموي او هغوی ته کارډ او نمبر ترې اخلي او هر کله چې ضرورت کېږي دا خلک لیږي چې هغه ناروغان ته وینه ورکړي. د دوی په ټوله کې پیغام دا دی چې تاسو وینه مه توئ، وینه ورکړي او د یو انسان ژوند وژغوري. او همدارنګه هغه بېوزله کورنۍ چې په خپل ګاون کې ګوري هغوی ته د مرستې لاس ورکړي. په ټوله کې دغه پیغام دی. همدغه سیالۍ په ژوندۍ بڼه باندې یو شمېر محلي سندونه هم خپرېږي او پیغام ورکول کېږي تر څو په ټولنه کې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي. د دې پر ځای باندې چې څوک ذاته ضرر رسي وینه توئ، باید د هغوی ژوند وژغورل شي.
او دا عامه پوهاوی د عامولو لپاره له ټولنیزو شبکو څخه به د سم له استفاده کوي، ځکه چې زیات ځوانان دغه شبکې کاروي په افغانستان کې خصوصا نن سبا.
د دې ټولنې لومړنی حرکت د ټولنیزو شبکو لار نه پیل شو. لومیز لپاره دوی دغه حرکت چې پیلو یو ماشوم او چې هغه د تلفنیا په ناروغي اخته و، د هغه منفي ګروپ ویني په اړتیا و. تر ناوخته پورې دوی هڅه کړې وه او پیدا نه شوله. بیا هماغه و چې د ټولنیزو رسنیو لار نه فیسبوک لار نه دوی دغه کمپاین شروع کړ. اوس په زرګونو ډونران دوی سره شف دي او هر ورځ د ورځې 15 نفره عملا ورزي او هغه ناروغان ته وینه ورکوي. د دوی زیات فوکس او دغه کمکاري چې کوي هغه دغه د ټولنیزو شبکو لار نه دی او تر پخوا نه اوس ډېر ښه شوی. دوی په وینا باندې په لومړی کې خلکو دې نه ښکاو چې وینه ورکول به ضرر ولري، خو کله چې د غامه په هواي وشو اوس ډېر خلک رضاکار ډول باندې او په ډېر اسانۍ باندې په دغه برخه کې پرمختګ هم شوی او خلک ورځي او وینه ورکوي تر څو یو بل انسان ژوند وژغوري.
ډېر مننه شاه محمود شنواری. په جلال آباد کې ومردل چې په دغه ولایت کې هڅه کیږي چې ځوانان وهڅول سي څو اړو ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. له بریتانیا خبریدونکي کریسچن ټوډی خبرونې په کابل کې د وړمې ورځې پر ځانمرګي برید لیکنه خپره کړې چې په نتیجه کې نږدې 15 کسان وژل شول. خبرونې لیکلي چې دفاع وزارت نږدې په هغه چاودنه کې 33 نور کسان ټپیان شول. کریسچن ټوډی لیکي پر یوه مهم هدف دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او چین استازو د سولې د پروسې د بیا پیلولو هڅې ګړندې کړې دي. د سولې دا پروسه تیر میلادي کال وروسته له هغې وځنډېده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو. کریسچن ټوډی بیا د وسلوالو طالبانو په باب چې پر څو ډلو سره ویشل شوي شک څرګند کړی چې آیا د سولې په دغو مستقیمو خبرو کې به چې د څلورو هیوادونو استازي هیله مند دي څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې اوسي دوی برخه واخلي او که نه. وړمه ورځ په کابل کې تر ځانمرګې برید مخکې په کونړ کې ورته حمله وسوه چې 15 کسان هلته ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د کونړ تر چاودنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې خبرې نه کوي چې بېګناه خلک وژني. ښاغلي غنی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د ټوریزم په وړاندې خپله مبارزه لا پراخه کړي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې ټریبیون انډیا په خپله تازه ګڼه کې په کابل او کونړ کې وروستیو حملو ته په پام سره لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د تحلیل کوونکو هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د امتیاز اخیستلو لپاره له افغان حکومت سره د سولې تر خبرو مخکې خپل بریدونه زیات کړي دي. ټریبیون انډیا لیکي وسلوالو طالبانو په کونړ کې د وړمې ورځې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په باور وسلوال طالبان په عمومي ډول د هغو حملو مسؤلیت نه اخلي چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل کیږي. دا ډله ادعا لري چې دوی یوازې افغان سرتیري او بهرني پوځیان په نښه کوي. د مطلب په دوام راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیری قربانیان ملکیان دي. په لیکنه کې لولو د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس په 2015 میلادي کال کې ملکي تلفات له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلي وه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې خپور سو راغلي چې په 2015 میلادي کال کې تر 1200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې کال کې د وژل سوو ملکیانو شمیر 3545 تنه وو. په لوګر ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې درې کارکوونکي د برمته کوونکو له منګولو ژغورل سوي دي. په دې تړاو نه مشکوک کسان نیول سوي هم دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د یکشنبه په ورځ د لوګر والي حلیم فدایی د رسنیو خبریالانو ته وویل چې وړمشپه د مرکز اړوند د اپچاکانو له سیمې د ماین پاکۍ د موسسې اووه تنه موټر چلوونکي د اووه سوپرکشته موټرونو او د ماین پاکۍ د نورو وسایلو سره یو ځای د اختطافګرو یا سړي تختونکو لخوا وتختول شول. حلیم فدایی وړاندې وایي چې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې درې موټر چلوونکي او 15 سوپرکشته موټرونه د بیلابیلو وسایلو سره د سړي تختونکو له منګولو آزاد شوي، خو لا هم کسان او دو موټر د تختونکو په لاس کې دي چې ډېر ژر به هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو په همکاري را خلاص شي.
د دغه کمپنۍ هلته چې کله ځي د دوی دغه شاته چې تاسو ګوري موټری د دوی وسایل دا اختطاف کوي. بالاخره زموږ د امنیتي ځواکونه د دینه خبرېږي د ملي امنیت ځواکونه هغه د خلک د دوی له اغنه را خلاصوي. له منګولونه او هغه مشکوک خلک چې هلته دي هغه هم نیسي او نن تاسو ګوري چې هغوی ولاړ دي. باقي کسان هم شته چې هغه له ځان سره وړي دي. موږ امیدوارو چې د ولس په اسمه به هغه هم ډېر ژر را خلاص شي.
د لوګر والي حلیم فدایی وایي چې د ماین پاکۍ موسسې هڅه کوي تر څو د سیمو د پاکولو لارې له یوې خوا د خلکو ژوند وژغوري او بل لوري ته له ماینونو څخه په پاک سیمو کې د بیا رغونې کارونو ته لاره پرانیزي. د لوګر والي حلیم فدایی د خلکو هم وغوښتل چې په یاد ولایت کې د امن په ټینګولو، د بیا رغونې د پروژو او د مؤسساتو د کارکوونکو د امنیت په خوندیتوب کې له حکومت سره خپل همکاري ډېره کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې په هیواد کې موجود روزنتونونه د ماشومانو لپاره بسنه نه کوي. نسرین اوریاخیل پرون د ترکیې لخوا د علاءالدین روزنتون د پرانستنې په غونډه کې ویل چې باید په هر روزون کې د ماشومانو لپاره مجهز روزنتونونه جوړ شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی په هیواد کې د جنگ لکبله د یتیمو ماشومانو شمیر مخ پر ډیری دودای د دغه وزارت چارواکي وی له هڅو سره سره په هیواد کې د روزنتونونو پر څارنې نه دی بریالي شوی، نو له همدې کبله غواړي د افغانستان په ټولو زونونو کې یو یو لوی روزنتون جوړ کړي چې د 1500 کسانو ظرفیت به ولري. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصری نوری اخیل د یک شنبه په ورځ د علاءالدین روزنتون د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په هیواد کې شته روزنتونونه د یتیمو ماشومانو لپاره بسنه نه کوي.
دا روزنتونونه موږ ته په هیڅ صورت کفایت نه کوي. موږ ډیر زیات ضرورت لرو. د هغه په خاطر ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 1500 یا 1000 نفرو په گنجایش باندې ولرو.
په همدې حال کې د روزنتونونو عمومي مشر عبدالله هاشمی وایي دا مهال په افغانستان کې اتیا روزنتونونه موجود دي چې شاوخوا 1315 شپېته ماشومان پکې پر زده کړو بوخت دي. هغه هیله مند دی چې حکومت د دغو روزنتونونو وضعیت ته توجه وکړي او د معیاري کېدو لپاره یې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې له یتیمو افغان ماشومانو د ملاتړ په هدف د علاءالدین په روزنتون کې یوه ودانۍ جوړوي چې د 250 کسانو ظرفیت لري او 500,000 امریکایي ډالر مالی لګښت پرې راځي. په افغانستان کې د ترکیې د مرستې د همغږۍ بنسټ مشر علي اوزګون اوس ترک وایي دوی په نورو ولایتونو کې هم د ورته روزنتونونو د جوړولو پلان لري.
د دې روزنتون په څیر چې 250 ماشومان پکښې ځایېږي په نور ولایتونو کې به هم ورته روزنتونونه جوړ کړو.
د روزنتون ماشومان چې د ترکیې له دغه اقدام څخه خوشاله ښکاري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لویې هیلې لري او د دغه هیلو د پوره کېدو لپاره پرمختللو او عصري روزنتونونو ته اړتیا لري. دغه ماشومان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او دوی ته د معیاري زده کړو زمینه برابره کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي کم کړي. د افغان حکومت کابینې د شنبې په ورځ د عدلي او قضایي کمیټې په جلسه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړلو کمیټې تشکیل تصویب کړ. خبریالان هم د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایب په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبه ورځ آزادی رادیو ته ویل چې د دې کمیټې دنده دا ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړي.
د کمیټه چې تیر ورځ د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستیال د پریکړې په اساس تشکیل شوه کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او له بل لوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې ست څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معافي قانون معاف
بشه. نوموړي وویل چې له 2000 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 625 قضیې ثبت شوې دي چې یوازې 12 دوسیو ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبه ورځې په جلسې کې پریکړه شوې ترڅو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورسپانې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو د دې ځانګړي کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی سرنوالۍ د ملي امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي بوي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله مند نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هواري شي. دوه تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل
متاسفانه مشکل را که ما در نظام میبینیم ایست که
په خوشنی سره کوم ستونزه چې زمونږ په نظام کې وینو هغه دا دی چې د قانون منلو ته کومه اراده نشته، خو به هم موږ د هر ډول کمیټې له جوړېدو څخه هرکلی کوو.
دغه کمیټه چې اوس جوړه شوې ده خبریالان هیله من دي، خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه ښکارېږي چې د خبریالانو ستونزه حل کړي. موږ هم داسې هیله من نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2018 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې د روان کال په دوو میاشتو کې د نهو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوي دي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونیا او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د دونمي په نوم د مقدونیا او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې ایسار شوي سخت کړکېچن شوی. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیارۍ خبر ورکوي. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا ولی په وژنې تورن و اعدام کړی دی. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼه ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 95 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نورې ټپیان کړل. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه حل لاره پیدا کړي. او د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 18 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د فراه ولایت په څلور ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نسته چې دی کار د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د پوهنې ریاست وایي چې د دې ستونزې د حل هڅه کوي. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت په څلور لوی ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي له څو کلونو راهیسې شتون نه لري او تړلې دي. د فراه ولایت د ښځو چارو رئیس شاګل سید وایي چې دغه ولایت په بلابلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان ولسوالیو کې هیڅ د نجونو ښوونځی شتون نه لري چې دا د ښځو په وړاندې لویه جفا ده. د نوموړي په خبره د نجونو د ښوونځیو نشتوالی د ناامنۍ او ناسم عناناتو له امله دی او دولت هم تر اوسه دې برخې ته پام نه دی کړی. د څو کالو راهیسې د فراه ولایت په څلور ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي غیر فعال دي او عمده علت یې هم د ناامنۍ او د دولت د وسلوال مخالفانو شتون په دغه ولسوالیو کې دی، ځکه د هغوی څخه د ویرې له امله نجونې ښوونځي ته د تلو لپاره زړه نه ښه کوي. د بلې خوا د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په څلورو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي شتون نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروقي وایي چې په ځینو سیمو کې د نجونو ښوونځي د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي او دوی هڅه کوي څو یې پرانیزي.
اوس زموږ مکاتب په اکثر ولسوالیو کې فعاله ده او زموږ شاګردان هلته درس وایي، خو د نجونو په بخش کې شپږ ولسوالیو کې د نجونو مکاتب وضعیت ډېر ښه ده. په څلور ولسوالیو کې باوجود چې ښه نه ده، په ځینو ولسوالیو کې هیڅ هغه اوناس مکاتب نشته.
په فراه ولایت کې ټول ټال 319 بابه ښوونځي شته چې اویا بابه د نجونو لپاره دي او ډېره برخه یې د فراه ولایت په مرکز کې شتون لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، داور پاکستان په صداقت د سولې خبرې پیل کړې دي، هڅه هم د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. نقیب الله بارکزی بیا په دې باور دی چې که د پاکستان لاسونه لنډ سي افغانستان ته د سولې راتګ اسانه کېږي. یار بادشاه له خوست څخه لیکلي، تر پخوا وسلوال طالبان کمزوري سوي ځکه دوی اوس له افغان قواو سره د مخامخ جګړو توان نه لري. محمد شفیق له نورستانه په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د ژر مخامخ خبرې پیل شي. یونس لیکلي، په هلمند کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. نقیب الله بارکزی لیکلی هلمند ته هغه وخت ټول راځي چې حکومت د محلي پولیسو شمیر زیات کړي، د دوی معاش ور لوړ کړي. زکی بیا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو شکایت کړي او له ولسمشر څخه په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. موسی جان له فراه ولایت څخه لیکلي چې په پشت رود ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شبکې فعالیت ډېر کمزوری دی. له چارواکو هیله کوو چې دغه مخابراتي ستونزه حل کړي. د پکتیا له پټان ولسوالۍ بیا سلطان محمد لیکلي چې د دوی په سیمه کې یوه شبکه هم سم کار نه کوي. نواب خان مینهپال له لغمانه لیکلي د الینګار ولسوالۍ په کلمان سیمه کې کوم روغتیایي کلینیک نشته. له روغتیایي چارواکو هیله کوو چې په دې کلي کې خلکو ته یو مجهز کلینیک جوړ کړي. له خوست څخه محمد اسلام ارمان لیکلي افغانستان ته هغه وخت سوله راځي چې ټول افغانان سره همغږي شي.
دا وسته سوزنه اسمي سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم د سره خوښه یا لایک کړي. هر ورځ په کښې تازه راپورونه او خبرونه ولولي یا په بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانه د لاټې پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سئ. اصلاح غوښتونکو د ایران په پارلماني انتخاباتو کې چې نتایج یې پرون اعلان سول د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. په پلازمینه کې منځلارو او اصلاح غوښتونکو د پارلمان تقریبا ټولې څوکۍ ګټلې او په ځینو سیمو کې توندلارې مذهبي مشران د خپلو سیټونو په ګټلو کې پاتې راغلي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تیره شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و او نتایجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرګان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې 88 کسیزه شورا کې 14 څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. روحاني په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمنې شورا مشر دی 15 مقام خپل کړی. خو دوو مخکښو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپلې څوکۍ له لاسه ورکړي دي. د راپورونو له مخې په یو شمیر سیمو کې رایې د منځلارو او توندلارو ترمنځ ویشل شوي او ځینو خپلواکو کاندیدانو هم څوکۍ ګټلي. خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د ایران په ځینو نورو سیمو کې تر 500 پورې څوکۍ یو څرګند ګټونکی نه لري او د معلومولو لپاره یې دوهم ځل انتخاباتو ته چې په اپریل یا می میاشت کې ترسره کیږي اړتیا شته. د ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې اصلاح غوښتونکو له خلکو غوښتي وو چې د اصلاحاتو پلوي ائتلاف او نسبتا منځلارو کاندیدانو ته چې د امید د لست په نوم یاد شوي دي رایې ورکړي. اصلاح غوښتونکي د ایران په انتخاباتو کې دا بریا په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د مخورو او مخکښو اصلاح غوښتونکو په ګډون زرګونه نورو کاندیدانو ته د شورای نگهبان لخوا د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
خب باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر 15 بجو پورې له ازادي راډیو نه واورئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي تاسو کولای شي چې د افغان بي سي ام د اته سواته شمیرې لاره نه مونږ ته اس ام اس هم راولېږي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور د خپل ورک شوی ماشوم په اړه له ازادي راډیو نه معلومات غوښتي دي او د ویلې چې د ازادي راډیو له لار نه د دوی د ماشوم په اړه معلومات خپاره شوي دي چې دغه تلیفوني پیغام هم موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا کړ دغه ورور ته به یې نشر کړو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست ګران اوریدونکو اوس به تاسو ته د تلیفوني پیغام خبر کړو چې ورور لمقره مونږ ته تلیفون کړی دی خپل نوم یې نه دا اخیستی خو ویلی دی چې د دوی ماشوم ورک شوی دی او همداراز دغه ماشوم ګونګی هم دی د خپل تلیفوني پیغام کې ویلی چې یو ورور له جلال آباده د دوی د ماشوم په اړه معلومات ازادي راډیو ته رالېږلې دي د دغه ماشوم په اړه رښتیا هم چې د ازادي راډیو له لارې نه تلیفوني پیغام خپور شوی وو اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به هغه معلومات واورو کوم چې یو ورور له ننګرهار مونږ ته را لېږلې دي
پیغام می دا د نوکر له ولسوالۍ د غزنی د ولایت څخه تغیر د ما یو ځای د په ځبه ګونګای دی د پرندل څخه کولو د خو خوا کې کاپ د تاسو دې دا سلام وړاندې کوم چې ابا له ورځ چارې ته ویلو راځي چې تاسو ویلو د ازادي پر راځي چې اعلان کړو چې د دغه جلال آباد په ولسوالۍ کې له ګونګای لخت تاسو پیغام ورکړو نو دا د جلال آباد پولیس والی کې د موږ د پیغام والو چې دا شماره 0100400003 دا شماره د مات دا شماره د ټلیفون ما سره وکړ او هغه د سر شماره باید د سما سره کې چې تاسو رښتیا پیغام خبر کړی دي له موږ سره د هغه شماره د ما ټلیفون تر مسج کې یا زنګ راته وي دا نه راته ځواني ده د ګونګای او دې مایه باندې د تیر اجازه د دم اچم غریب نو دې په دې ست نه تاسو د مننه راغلم چې به راځي ته وایم سم تاسو اعلان کړی چې رښتیا یو دا شماره باید د سماتو در تل یاره لا سره وشي یا زسري او دا تاسو څه خیر وکړي
ټلیفوني پیغام او واورید ګران اوریدونکو اوس به تاسو ته ټلیفوني پیغام خبر کړو چې دغه ګران ورور د ورکشوي عزیز پاک لپاره کې معلومات دي دغه ټلیفوني پیغام مونتال ننګرهار رسیدلای دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
السلام علیکم جان جانمرې ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو جانا تین سلام ما شوم دی چې تور جامع په تن دی او په خله ګونګای دی د هر چای کول شي شراشي تر لاس یې کړی ادرس جلال آباد خان نه پاس درخه کې پورته وای کول شي شراشي تر لاس یې کز مونږ د غلا په شمیره ده ګور اتاویا سلور سولېخ اتاویا پنځه شیو دا ماشومدار چای کولای شي چراشي او تر لاس یې کړی
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو خبرونه اوري کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورت د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروګرام له سره ووري د مون پته دا www.azadiradio.org او هم azadiradio.com ګران دوستانو اوس ور ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه شمس لار تاګاو ولسوالی د کابیسا ولایت سره یو د تلیس کلو الک تقریبا د سمیش کیش بیا زه سو دي نیمه او د دې کار چا پیدا کړی د مرچ د بداش میرا زم کوی چې پر وسه دوا اتاتیا څنګه سلویش اتاتیا یو د بیا شش مار د سره ومه چې پر وسه دوا بیا اتاتیا او څنګه سلویش اتاتیا وسلام.
السلام علیکم از فتح الله د لوګر ولایت خوروار ولسوالۍ د جوزي کلا له کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. سیما یې ورور د وزیر علي په نوم باندې چې مخکې نوم وزیر خان و چې نوم وزیر علي ده تقریبا د لس یا یولس کاله به کېږي چې مدرکه سوی ده. له موږ سره هېڅ معلومات نشته که چاته معلومات یا د ملګري ملګرو ته د معلومات نو ما ترې په دې شماره باندې زنګ وکړي 0
السلام علیکم دادی راجو زامین داد کپسا ولایت میو ماما زوی او پندرس کال کیگی ورشو پنوم د عبدالستار شماره ټلیفون و 0 او 0 او 0 1 1 1 0 0 0. السلام علیکم.
اور السلام علیکم زما یو کار دی د ادم په نامه دی د ادرس لور کال کې زو رکسو دی د ام د ټلیفون شماره ده 0 2 5 0 9 9 3 0. السلام.
زه محمود قاسم به اراده ولای د شینن نور سوالی تاسو ته زما تلیفون مو جی عزیز په نام د ګل محمد بن عبدالرحمن زی دی چې شپږ کاله کې د کور نه درخه شوی او د کابل په ملي اوردر کې ته درک ول شوی کار چا د دا د بیا ځای غوړي څو د په حال درک لري مستری په دې شمه ته څنګه وي چې پر اوسه و نه وي دی د دې دوه شماره بیا تکرارون پر اوسه و نه وي
سلام.
ورګنا پر لارما ګونو نه چانه هغه دوه کال کیږي ورګ دا د اصحابو تکلیف هم لري د پلار مې شرغاله د مانو مقند نو کداغه مثلا ما خپل هغه غوري کوم ځان ورونه مثلا ما هغه غوري مثلا کوم دوستان او د په خپل معلومات لري ما ته معلومات په دغه شماره ما ته زنګ وي 0 8 0 3 5 0 9 2 0. یو ورې باندې تګرم
0 3 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وما د مامو مشراغا دا او فخر له ولایت زنګ وم د توام یو رکو جوړ لرم د توام دوه کال کې رسو نه نه جناغا دا د تکلیف اعصاب هم لري ته که هر مش مان یو دوه ما پیدا کی یو یا درغ لري په دغه شمار د مونږ زنګ وی د تن شمار به ته بیان کو
صفر و اته سلور درې کنزه صفر نه دو اخر وو یو رم بیا تکرارم صفر وو اته سلور درې کنزه صفر نه دو وو هغه بل شماره چا زنګ وو شل درپی شفنیم لري.
زه محمد عالم افغان خبره کوم د پاکستان څخه. څو واره مخکې مې هم ازادي راډیو کې خپل پیغام پرې ایښی دی د ورک شویو عاجزانو په باره کې. زما وراره دی د تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی. دوه کاله څه زیاته موده کېږي له کوره نه درکه دی. تېره هفته یو عزیز له غزني څخه ټلیفون کړی و، زما نمبر یې غوښتی و د ورک شویو عاجزانو په باره کې. که تاسو مهرباني وکړئ لازما نمبر ورکړئ له هغه عزیز بیا ستاسو سره اړیکه ونیسي، نمبر شمېره به زه ورته ووایم: 0 3 8 5 یو سلو درې شمیره به یو ځل بیا ووایم، صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې، یو لاک روپۍ انعام به ورکوم په فضل د الله سره چې ماته معلومات راکړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. ما یو زوی ده، خان مشهور په محمد شاه د کندهار ولایت د نمنایې څخه نظره کسه وایي. دا درې کاله کېږي هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت دوه لاکه جایزه ورکېږي. هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. زما نوم عبدالستار که پلار نن یې عبدالستار محمد شاه خان شعور په محمد شاه. هر څوک یې په اړه معلومات لري په دغو شمېرو له موږ سره تماس ونیسي.
السلام علیکم. زلالی د موزر خنزی د فرا ولایت د بلبلک ولسوالۍ د دینګاباد کې خبرې کوم. زما ورور چې عبدالباري نومیږي د دولس کاله کېږي چې مدرکه شوی دی. زما د ورور په حاصله تر اوسه هېڅ معلومات نه رسېدلی. څه کوم دوست یا کوم انډیوال یا رجا انډیوال دا زما پیغام اوري، مهرباني دې وکړي د پاکه معلومات لري په دغه نمبر د ما ته زنګ ووهي. تر اوسه تر پنځه نولس څوارلس نولس اووه شپېته دوهم نمبر دی چې تر وایه څور څلوېښت صفر پنځه څلوېښت دېرش شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم. صفر اووه صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته صفر وایه څور څلوېښت صفر پنځه څلوېښت دېرش مننه او السلام.
زه حمید الله هلمند ولایت د کلای بست سیمې سره کاسر په تماس کې. زما یو ورور دی چې کاري شامت خان نومیږي. دا درې کاله کېږي چې ورک اسداره کې نهسته. هر ورور مسلمان ته که پته وي یا دی په خپله زما ژبه اوري په دغه شمېره دې زما سره په تماس کې شي. یوولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس یو ځل بیا تلیفوني شمېره وایم. صفر اووه سوه یوولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس.
السلام علیکم. زه محمد یونس د کندهار د ښار څخه خبره کوم. زما خوریی چې عصمت الله نومیږي د پاکستان د کوچ د ښار د پښتون آباد اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ کاله کېږي د کور څخه وتلی دی. بیا یې موږ ته هېڅ معلومات نشته. کار مسلمان دور ته د ده په هکله معلومات وي. اده انګلی عصمت الله نومیږي د راجنامه دی چې زما خوریی دی. هر مسلمان ورته په خوصه وي زموږ سره دې معلومات ونیسي پر دغه تلیفون شمېره صفر اویا څلور اویا اچا
محمد حکیم یم د غزنی ولایت نه اړیکه نیولې ده. ما یو ماما د کرباغ د کرډي جامراد اوسېدونکی دی. حاجي عبدالوزیر په نامه د حاجي فیروز خان زوی د لس کاله کېږي چې ورک ده. بیا ما ته یو چا زنګ ووهو د عبدالرحمن په نامه باندې له کنړه سي وایي. تا یو ماما و بیا به داسې و په پېښور په کوم ځای کې و لېنګۍ دا یو خوا لېنګۍ هم ډېر خوږېږي. بیا ورې په هغه لېنګۍ چې په عذاب و نو اوس عبدالرحمن ته اړیکه نه نیوه کېږي نه که عبدالرحمن یا د ملګري څوک غږار وي. ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي صفر اویا پنځوس اتیا اووه سوه یو اویا. وسلام.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو وخت دی په نامه د شرف الدین چې مشهوره په ظفر هغه باندې دی. دا یو کال کېږي چې اروپا ته تللی دی. هېڅ معلومات یې نه لرو. که چېرې دې په خبره باندې زما غږ اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات ولري نو مهرباني دې وکړي د ټلیفون په داسې شمېرو زما سره تماس ونیسي. صفر صفر درو نوي دا د افغانستان د کوډ نمبر دی. اویا اووه پنځوس صفر پنځه دېرش پنځه نوي دوهمه شمېره صفر صفر درو نوي اویا شپږ دېرش درو دېرش اته سوه شل. هر څوک چې د ده په هکله معلومات ولري مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دغه شمېرې دې زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لونگ د ملنګ زوی د کاپیسا ولایت اوسېدونکی. د ما یو ورور د مولوی محمد عالم په نامه باندې د پروان ولایت د نیازۍ له کلي نه درې کاله مخکې ورک شوی. ځینې دوستان وایي چې د قندهار په زندان کې یو کس د مولوی محمد عالم په نامه باندې بندي ده او غواړي چې وای چې د ما دوستان زمونږ پښتنه هېڅ نه کوي. آیا چې دا زمونږ مولوی محمد اعظم دا که په دې نامه کوم بل کس که غواړي چې زمونږ شمېره پیدا کړي یا ترلاسه کړي نو زمونږ شمېره ده صفر اووه اویا شل دریدیش نهسو و چلور چلویش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ز سعدلا ده سنگن ده ولسوالی سقل خبر قومه از ما زی ده ده بسیر پا نامه و رک ده ده وکاله کیزه دا سړی د رادیو د کارکونکو څخه زه دغه هیله کوم چې دغه زما د زوی معلومات ما ته راکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 1 0 6 5 4 5 4 4 8.
نو یو د کازی ورک مې نه علامه نظر دي د انګلیس کال دی خپل نوم نه نظر فی د پلانونو یو محمد شوی هر کله چې پیدا کړي به دا شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي دا درې کاله کې چې ورک دی نو د کندهار ولایت څخه خبرې کوم 0 1 0 10 0 1 4 شمېره زه بیا تکراروم 0 1 0 10 0 1 4 مننه هر کله چې پیدا کړي دا شمېره چې ماته زنګ ووهي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم د روزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ نه د سره په لین کې بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګي دوه ځوانان نادرک دي، یو د موسا جان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. موسا جان په نامه دا 25 کاله کېږي چې نادرک دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرک دی. هر چا ته که معلومات وي موږ ته دي په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 0 5 4 2 2 3 3. درنا شرنی به تر لاسه کی و سلام.
السلام علیکم غفر خان جلیم پښتون. نیمه یو کاکا ده دو نیم کاله کېږي چې ورک نور اصل نه میږي که دو په اړه څه معلومات دي ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي اجازه دې تر لاسه کړي. 0 5 0 2 2 3. بله شمېره ده 0 4 0 1 0 1 خطا دی. بله شمېره ده 0 1 2 1 5 5. ازادي راډیو زنده باد په غونډه پښتیا کې کومه خلیفه
زما نوم یادلاله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. نور پلار بکر وفات شوی دی، نور مور ته راوت کړی ده. د دې څوم وته خپل وطن نوم ورک دی، ولسوالۍ نوم یې نه دی زایا د ولایت چې اوس موږ ته دارا کوس. دغه د پلار نوم یې سهرباری، د خرونو نوم یې اسلام علي بلا دی. او موږ ته اوس درک نه کېږي چې هلته بوزو پیدا کړو، هېڅ درک نه ورمعلومېږي. او دغه شمېره چا ته معلومات دي زنګ یې راوي 0 1 5 5 6 5 4 4.
السلام علیکم، زما نوم دی اندر الله، د پروان ولایت اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی چې په نوم د عبیدالله دی. تقریبا دا 4 کاله کېږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادرکه دی. د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0 1 9 9 5 5 5 3. بله شمېره ده 0 9 0 9 2 5 5. والسلام با احترام.
نما یو ورځ شاولین نه دی شول کال عمر لري، یو کال کیږي نه بدا کوي ته جب ګومګي هر مسلمان نو کوم معلومات کوي په دغه شنه دي څنګه کوي 0 1 0 5 8 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
په نوم دی اڅکزي لا یا بیاو یا ونی ما بیا څکی نه درک سره د کچا ته معلومات وی په دغه شماره دی اړیکه ونی سي سفر واویا اته سوا چلو چلوې پیار لاس بل شماره ده سفر وسوا پنځاتیا شپږ سوا او نه سوا اته چلوې. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اس نه راولېږئ او خپل ورکشوې عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له آزادی رادیو